السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملگری ملتنا زما فو نظر کی ہوئی؟
بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی راڈیو ده
زما نظر داداش چه ملگری ملتنا پا افغانستان کی
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د نړیوال مالی ادارې د اګست د میاشتې په راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دې هیواد اقتصاد له بېلابېلو پرله پسې ننګونو سره لاس ګرېوان دی. راپور کې د بهرنیو مرستو کمیدل، اقلیمي بدلونونه، هیواد ته په زیات شمېر د کډوالو راستنېدل او جیوپولیټیکي لانجې چې احتمالا اشاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو لانجو ته ده او د نړیوال بانک په وینا پر سوداګرۍ او پانګونو یې ناوړه اغېز کړی دی، هغه ستونزې بلل شوي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. افغانستان د تیرو اوږدو کلونو په ترڅ کې بې وزلی هیواد و، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې له دې هیواده د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اقتصادي وضعیت نور هم ترنګلی شو. یو شمیر افغانان هم شکایتونه لري چې کاروبار نشته او د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د یو ځانګړي راپور تر خپرېدو وروسته به د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتني راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو، په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغېز کړی، هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګرېوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستانه د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغېزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغانیو ثبات، د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، ورو ورو بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموما چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې ورو ورو بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سسته رو پر روانه نورم جګیږي کده شالاتی.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو کې امروایت چې په خبره د تکسیج کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنو سپور نه لګړي سو کو په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړی ګ کور دی بس ورو راځنه مې نه پوره بیره ته ولاړی و 3000 روپۍ راکا په دغه بازوري باندې غونې کی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبرورۍ میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد له پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د نړیوال بانک د وروستۍ کتنې په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپور مو اوریده. درنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په دې اړه نور بحثونه هم لرو. د خبرونه میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی او د هلمند د کارګرانو د اتحادیه رئیس محمد دین قمری. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهی او خپل نظر وایست یا له میلمنو نه پوښتنې وکړي. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 01 00 01. شمیره تکراروم، د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره 00 400 00 02 00 01 00. میلمنو ته خرخلاست وایم. لومړی د کابل پوهنتون د او بخې د کابل کې د پوهنتون له استاد د اقتصادي چارو له کارپو ښاغلي احمدزی دوست محمد احمدزی سره خبرې پیلوم. احمدزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، او قمري صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، افغانستان ته په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو حضور درلود، یمغه مشوره کلی شاده چې بلیونونه ډالر یا میلیارډونه ډالر مرسته راغلی او پیسې راغلی، ولی افغانستان تر اوسه پورې د بیوزلو هیوادونو په کتار کې دی؟ د تلند جواب راکې چې به ورزو نورو مسایلو ته ځغړم چې په همدې اساس باندې نورو مسایلو باندې هم پوښتنه وکم. تکل سپاس
ته محترم ملمت او همدارنګه ټول ویډیو
کې چې موږ غواړو سلامونه
وکړو. وعلیکم السلام. دا خو هغه مختنه ده چې زما په باور باندې یو دا خلکو په تصور ذهن کې هم شته، خو زه په لنډو ټکو کې وایم چې د وخت ضایع هم نه شي. بالکل افغانستان سره په تېرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې، او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بېوزلو هېوادونو په قطار کې ولاړ دی. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچا واقع د دې باندې راپورونه شته د لوړ وه، او همدارنګه د مالی نظم او ثبات هم په کچا باندې نه و چې داسې پالیسیان رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکولی شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیون ډالر وو. یو جګړې عمومي عامل د دې تر څنګ فساد وو، او د حکومت هماغه پالیسي چې دوی لرودلې په کچه باندې نه وي کومو یو ناقص وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیارډونه ډالر راغلل، تاسو وایئ چې فساد او پسملاره ونه لګیدي، نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوې. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي که د لاسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولی د دې هیواد په اډانه کې جذب شوې دي که نه دي؟
البته به تاسو باندې باید ووایم چې جذب شوي نه دي، که موږ ووایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې به کمه حصه جذب شوي دي، خو هغه هماغه اساسي کارونو یا داسې پروژو او پرمختیایي کارو باندې دي مصرف شوي چې نن یا پرون افغانان به دغه شته وضعیت فقر بېوزلۍ نه راویستلي وي، راحکلي. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تېرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذارانه په دې پیسو ونه شوې، ترڅو دغه ستونزې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې، یا په سلسلهوار شکل په تمام متواتر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیل و په تیرو شلو کلونو کې، د هغو لاسته ورغلي دي، ولی په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 150 کلونو مخکې یا مخصن 45 کلونو مخکې، بیا هم نسبتاً تر پخوانه خدای تر تیرو لسیزونه د مال عام خلکو ناوریدلی دی د خلکو د سرخان بدل شوی د خلکو کورونه وسلری یو اندازه ډیر خلک موټر لري د دې اقتصاد د ود نه خدا او کنا افغانستان تر اوسه پورې هم هغه بې وزله هیواد دی چې 40 کال 50 کال شپته کال مخکې وو.
البته په صورت نه افغانستان د تیرو سمې خوش کته کلمو په پرتله باندې کامل تغییر کړی دا او دا په تیرو شلو کلمو کې په دې باندې هم ستر کې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د هغه شپته کال په خوا په پرتله باندې ښه ده د دې اقتصادي ودې یو برخه کېدلی شي، ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم وه په دایمي شکل باندې حل نه شي کولی. ستاسو خبرې سره زه موافق یم، بالکل د تېرو څلوېښتو یا شپېته کلونو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تېرو شلو کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود. په فوایدو کې دلته ډېره فرمایش جاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک شکره ده د دې په خپله باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده، نو په هغه وخت کې سرمایه ګذاري په فوایدو کې شوې وه او وروسته هم وشوه. خو موږ داس په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو، همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نه شو چې هغه د دایمي شکل باندې دغه ستونزه چې موجوده ده دې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه احمد صاحب، وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند د کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د ځینو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملک زلی کلی: زه یو ښوونکی یم، موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاوو نور کسان د کورونو څخه په زور ایستل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوې او ځینې بالکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړې. دی وایي چې ځمکه اوس شاره پرته ده، زه اوس ډېر اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم، معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحیدالله عمر لیکلي که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي: میاشتني عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې 0 ده. ثاقب ملنګ لیکلي: قسم په خدای پاک جل جلاله، ته خو عاید ښایي مونږ په روزي پسې داسې لالهانده یو چې شپه ورځ مو په ځان یوه کړې، خو بیا هم د زلجلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یوه مړۍ حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړې. نوش جان یشه، موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو، الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دې اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو، خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکي افغانان او
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی او اوریدونکي مو افغانان دي، مهرباني.
نو تشکر، خو پښتو مفهمم یا کنده که مشکل دارم خود. اینی موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله این از تقریبا از حال نیست، از زمان سالهای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید البته ما اقتصاد میدن که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و 8000 شغلی که پیش مؤسسات مختلف در افغانستان کار میکردن و مؤسسات هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان، خشکسالی شدید است و همی زلزله و اینا. او دیگه می عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې یو اوریدونکي په تبصره کې لیکلی وو چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست؟ د سوی تغذیه نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کسایی که توی تغذیه ایجاد شده. خویی توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملش ما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل واقعیت او اکثریت همین ولسوالی‌ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن، متوان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخوت و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به سوی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که ده تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، همین در همین نظام کنونی افغانستان البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش هم شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک کوچیک هم کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است در اوجا؟ کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کلا نمیتونم، نی دولت مراد کلا میتونه، وضعیت اقتصادی بحرانی است، ای کدام شک و شبه ما نداریم. وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند از 34 ولایت افغانستان، اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال کارگر با یک میکرونواز کار میکنه در نظام آقای یک چارگونه افغانی بود، مایانه کارگر 8000 یا 10000 بود، فعلا یک چارک بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000 است.
در از یه تمنان لطاسونه قمری صاحب، اوریدون کوتا ورزو یا اوریدون که پا لاین که ده میربانی و که میکروفون ستاسو خبرونه ده، زن لمره معرفی که ها لدی اوریدون کی سره خو زمنګ اړیکا پریشو یو بل اوریدون کی هم لرو، مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده. خیر لدی سره هم، لدی اوریدون کی سره هم خیر، زما همکار دلری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي. احمد زای صاحب، بیرته راځو تاسو ته. د نړیوال بانک دا وروستای راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدای شي؟ یعنې هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي، هغه څومره د ډاډ وړ دي؟ احمد زي سب زما غاوري
بل تاسو یې راک ما سره کاته شو
زما سوال دا و چې ما هل مال دې نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې د دوی څیرنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي څومره سره اعتبار پرې کولای شي
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده او د واقعیتونو پر اساس باندې یو ښه راپور نه هیڅوک نشي کولای حتی مربوطه جهات نشي کولای چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده
په دې کې هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده په ډیرو له ډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي ولې زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څیړنې څومره دي تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلې دي او دا معلومات برابر کړی دي یعنی په د مرکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره زرو کسانو سره لزر کسانو سره مرکې کړی دي او کورځي خپل څېړنه یې دا خلکو پوښتنه نه کوي بلکې د خپل کارپوهانو څېړنه یې ده
په تاسو باندې چې ماته د عمر معلومات نشته چې دوی د دې ډیټا یا د دې رپورت په جوړولو کې د مرانه لاس معلومات راټول کړي دي چې دوی لاس د خلکو سره اخیستي دي دا کدي واجب کړو نو معلومات تاسو جواب درکړو ما هم راپور ولست او د دې د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړل دا وایي شم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ دي چې اوس نړیوال مرستې کمیشن دی په دې باندې د افغانستان او د ټول رسنۍ حکومت او د ملګرو ملتونو کمیټې چې دي ټول د دې خبر تایید کړي چې بالکل نړیوال مرستې کمیشن دی د پخوا په پرتله باندې او د یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د سپورات نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیا سکتور همدارنګه د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي دا اوس کوم د سپورات نړیوال سازمان مشر شو افغانستان کې دا وی راتلونکي ژوند میاشت کې د قحطۍ او خوراکي نامنۍ د خطرونو د زیاتوالي راپور ورکړی دی او خبرداري ورکړی چې تقریبا په 15 میلیونو پورې افغانان خایل چې دوی له سره مخ شي یعنی دا هغه خطرونه دي چې کولای شو وایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی دا د لومړي لاس معلوماتو باندې جوړ شوی او که په ځینې لاس باندې تر دې ورته واقعیتونه باندې ولاړ دي مګورو بیکاری د وروځلي د زیاته شوې د دغه سیم د ازادي راډیو سره موږ د بازي کارګرو مرکې واولې چې هغه وي وي مګور ازادي ډول باندې کار ته ځو کو کار نه پیدا کیږي همدارنګه اف ایو چې د افغانستان کې هغه وي چې د افغانستان کاروندر یا بزګر چې کوم دي د دوښاله یا د وګړو کمښت سره مخ دي کرایي ډوړي د خوراکي توکي به لوړي دي د خلکو د په تناسب باندې ډېر لوړي دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ پایو دوه هم په افغانستان کې نشته نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیان یو سازمانونه هم تایید نو تر دې پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي چې دوی اشاره کوي هغه دا چې طالبانو د ادارې مالي نظم ته هم اشاره کوي لکه چې دوی د مالیاتو ټول او په برخه کې کار کوي کله د افغاني نسبي شباته ساتل نه بالکل دا یو واجب یو لمحاله تخنیکی پر مختګونه دی خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو پر ټول سپور عملی هغه ډیر محدود دی باوجود د دې چې د افغانستان د اوسنیو حکومت مسؤلین هڅه کوي او ځکه چې موږ هم ډیر هڅه کوي هغه چې موثر هڅه دي خو دا چې څه کوي دا وګد مهاله کار ته اړتیا لري د دې لپاره پکار دي چې کورنۍ تولید د واتي حسابونه وشي لکه کارونه او همدارنګه کور کوچنی فابریکې همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي شوبات او سیمېزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دي.
مننه احمد زئی صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو
بلې ګرام ما غوړې
او سه اورو مهرباني وکړئ.
کریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه سلامونه مې قبول کړي.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته، تاسو ملمنو ته سلامونه. زه کریم احمد ایوب پښتون.
مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خپور شوی، په کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. موږ دلته د ځینو اوریدونکو تبصرې هم ولوستې د زموږ په فیسبوک پانه باندې. ستاسو تجربه په غذای کې چې ژوند کوي قاری صاحب پښتون په جوزجان ولایت کې، شاوخوا چې ګورئ له خلکو سره ګرځئ او تماس نیسئ له خلکو سره، د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخفت زوړ دی او کنا د خکیدو په حال کې دی؟
کومې پیژندلې تکل سر کوي خو بس پیژندلې مې خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي یا هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. جوزجان هم د اسید اقتصاد فازي په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو، باوجود چې جوزجان د غازو معدن او د نفتو د تیلو کور دی، اما تر اوسه زموږ معدن او تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي شي. دلته ځوانان بے روزګار دي، اقتصاد د خلکو ضعیف دی. نن که یو سړی موټر چلوي، که یو سړی په جسار کې رکشا چلوي، که یو سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل پنځه سو افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا په خپل دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې. یو پر د درې سو مصرف لري، هغه سل پنځوس روپۍ چې پیدا کړي، اول خو په مجموع کې ټولو ځوانانو ته کار نه دی پیدا شوی. په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد به شي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده، دلته به هم څه ناڅه معاش لري. هغه مامورین، هغه عسکر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي یا په اردو کې کار کوي یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي، ممکن دا غوم معاش به لوړې، دا غو اقتصاد به صحیح سم به وي. ولیکن دا غو اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې دا نن معاش باندې کته سو هیڅ شی نه لري. نو بل خبره دا ده په جوزجان کې موږ څلور کشره ډېر ضعیفه کشر یو. یو معلول کشر باوجود دی چې معاش لري، څوک لس زره لري، څوک درې زره لري، څوک پنځه زره لري. نو په دغه درې هغه لس زره لاخیر په دا درې زره او پنځه زره د یو معلول اړتیا نه پوره کېږي. نو دا په خپله د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه تروسه پورې عمل دي
قاری صاحب؟
قاری صاحب
دوی وی کی برخه نشي اخیستای. بل دا دی چې هغه کومکونه چې جهان مر سره کول ته ناڅه هغه بشری مرستیم پر افغانانو باندې بندې شوی، وګر چې کومکونه په واسطه او په دې باندې کېدل د کړیدارانو د لاس راوتل، هغه کومکونه هم پر موږ باندې بند شو. کم بشری مرستي چې ایالات متحده کول، هغه را باندې بندې شوی. او موږ نه میلیارډ ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا غرد خبري، دا غرد خبري سر راټولو کې یو خبره ځنی جوړ کو، نن کدا شي چې د افغانانو اقتصاد کوي، ولې موږ غونډان موږ ته په دې عزت ګوري، ولې موږ غیر قانوني د بل ملک ته راوړو؟ دا هر افغان چې د مجبورۍ دي، کدا شي چې وشتل کیږي، کدا ورول کیږي، کدا بل خاوري ته به قانون وراوړي، کدا شي چې مرګ خرابېږي یا شکیږي. دا خلک د مجبورۍ دي تکل صاحب، بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی.
مننه قاری صاحب. ما په دامنز مینس کې څو ځله پښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اورئ، یوازې خپل خبرې مو اورئ. ما تاسو نه دا پښتنه وکړه په مینز مینس کې چې تاسو ویل معلولین ډېر کمزورې قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډېر کمه تنخواه اخلي. نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخواه ورکول کیږي که نه ورکول کیږي؟ په بنده شوې ده.
اول خو تکلسم محترم د ازما وزر قبول ک، د ازما ټلیفون یو ایب لري، دلته شبکه خرابې ده، شبکو هم ده، د ازما ټلیفون یو ایب لري چې زه خپل خبرې کوم بیا د بل ځغ نه اورم دا زما وزر قبول کته خو زموږ دایمي همکار یې
الکوم دا به خلکو داسې فکر
کوي تعالی دې خدمتونه قبول
خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي د بل څه خبرو ته وګ نه نیسي ستاسو د ټلیفون ستونزه څوک نه و خبر
یا ټلیفون یې ستونزه لري صاحب خدای خدمتونه قبول کوم چې د ډیر عمر سره مینه سره لرو
خبره دا چې
دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کیږي دغه معاش هغه چې لس زره معاش اخی کاته نه پر نن خوري نو دا غوبه دا یو لکه شل زره پوی تر اندازې پورې بسیږي او هغه معلول بلې هو هغه معلول چې درې زره اخی هغه معلول چې پنځه زره اخی او اته نه پر نن خوره ولري معلول کشر اصلا کار نه دی سوی دغه تکل صاحب موږ معلولین بعضی مغرور دي او موږ د چا څخه خیرات نه غواړو سید موږ د چا څخه خیرات نه غواړو لیکن خپل حق غواړو نو دغه معلولین چې درې زره معاش اخی او هغه ته دغه درې زره د میاشتې معاش هغه میاشت په میاشت خونه ورکوي یا په درو میاشت ورکوي یا په شپږ میاشت ورکوي هغه درې زره روپۍ دی او مریض دی یو ډاکټر دی یوې نقطې دوا نه کیږي موږ دواخانې او ډاکټران خو نو الحمدلله په انصاف خلک دي پروینو جلا ما نه رسو غواړي پر دوا یې جلا رسو غواړي خپل په دواخانه کې جلا رسو غواړي
مننه له تاسو نه او به خی پښتون صاحب لتاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته لملمنه کومه پښتنه نه لري
یا صاحب د ملمنه کوم پښتنه نه لرم د افغانستان اقتصاد کوي کې او تعالی د افغانستان پر خلکو باندې راو کی پرای د افغانستان د دې کاختي او بدبختي او تنګدستي خلاص
ډیره زیاته مننه لتاسو نه قاری صاحب وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ل ملمنه خغلی احمد زین او استاد احمد زین د پښتنه هم کوي چې د افغانستان د اقتصاد اساس لډیرو کلونو رئیس مونږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت دی یا کرنه ده اوس پښتنه ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده او که بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو کې خو له دې مخکې چې احمدزی صاحب ته ورشو یو بل اوریدونکی هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه ونی کی اله تاسو ته ازادي راجو نور همکاران اوریدونکو مېرما احمد صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام غلغ لاست خبرونه ته تاسو به حتمان زرملوال صاحب یاست
بله له خیبر پښتونخوا هری پور نه بالکل
غلغ لاست خراب
زرملوال صاحب مېرما مننه
مېرباني
خیر دی مسته ان شاء الله همکاران هم خدي
سلامات وسې مېرباني وکړئ چې لاره دې اوریدونکو لپاره امو غوریدونکو ته چې تاسو ته ډیر زیات درناوی لري او تاسو هم زموږ دایمي اوریدونکو یاست له دې موضوع کو باب تبصره لري او ک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه غواړي چې وایي کله ملمنه پښتنه لري مېرباني مایکروفون ستاسو دی
نو نو جو کو اکثر به ملمنه پښتنه خو یو تبصره لرو
مېرباني
اقتصاد د افغانستان چې مخته په جوړ روان دا د چاپ استلا دا د یو جنس دا اکثر هیوادونه سدي د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتل په وجه باندې د ما خپل فکر باندې ځکه چې ته وغواړي د هیوادونه د شغال د مولي هیواد افغانستان سره ډیر مرسته کولای شي او شي هم کوي روان دي خو الحمدلله تکل صاحب له کتر نشته معلومه ده اغه مخ کې شل کلمې غمیز ستیر څه په هغه وخت امنیت نه وو الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندې ده هر څه خوندې دي خو دلته د څه دغه اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به د ټولم د څه د ما فکر باندې اغنی مخ په جوړ باندې ده کله د اقتصاد څه غټ غټ تجاران څه د مخ په واد کې ده څه خلک ستدې غو اقتصاد تر کومه چې سما ته معلوم ده ډیر خد شغه په بهرنو هوادونو کې څوک ولري یعنی مثلا لږه جنه بعض خلک دي چې تجاران دي باید پنګونه وکړي نور هوادونو سره بغیر لږه چې امارات اسلامي افغانستاني وکړي نه نور د خلک دي تجاران دي هغه باید پنګونه وکړي د سر اقتصاد سره محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې کلی شي او بل خبره ده د یادونه ول ډیر ضرور خبره ده دلته گاونډي هواد پاکستان نم زیان تعداد باندې کډوال روان د خپل ګران هوا د افغانستان ته الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې خو دغه اقتصاد کې چیرته د شي یی شي دغه کډوال هم ورسی نه کېدی شي دغه بوج هم په دې موږ په واد باندې یو بوج شي خو بوج نه دی انشاء الله
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د همدې یادونه شوی یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر راپور کې راغلی دی چې د کډوالو د ستنیدو له کبله چې شمیر ملیونو ته رسیږي ویل دي چې د همدې له کبله هم مخ په ځوړ دی
نو بالکل دا ډیره ضرورت ده احمد تکل صاحب باید دې کې یعنی مخکې حکومت جوګانې وي یا موسسې وي هغه باید رول ولو به انشار ده آی او ان د وزبکانو منه واخلي دغه شمېر هیوادونه دي اوس ګوره د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان هغه خپل حق چې د هغه نه ورسور کوي یا پیسې کنګل کړي دي دا ډیر وخت کېږي باید هغه خلاص شي او نور به د میلمنه ولنډ پښتنه وکړم هغه پښتنه دا د محترم احمد جی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې دي کچیرته دغه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفی اثر کولای شي
ډیر زیاته مننه زربال خپل خبرو ته دوام ورکو
مګوینه شو لکه څنګه چې دوی ویل چې افغانستان ته اوس په زیات اندازې باندې کډوال روان دي چې موږ هوادوال افغانستان ته لږی د ایران او پاکستان نه دوی دا خبره هم کوله چې الحمدلله دوی خوشاله دي په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له وجه به دوی خوشاله وي خو کومه بره د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغه اوسنۍ ستونزې په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ یا رکود حالت باندې روان دی د نورو عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زموږ د ګڼ شمېر هغه کډوال هیوادوال چې په نورو هیوادونو کډوال نو افغانستان ته راځي د په دې خبره باندې دغه دا خبره تاییدو چې دوی په وطن ته راتګ باندې خوشاله وي خو دغه خبره سره باید دا هم وویل شي د دوی راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنۍ حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زه غواړم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو مخصوصا په زیات شمېر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډیر تمرکز پې وکړئ خو د نور د بل اوریدونکو د قاری صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زه خپلې پوښتنې وکړم
بالکل نور سره در مفکر ته خپل مجیدی ته دا او وضاحت ورکړم ډیره
مننه له تاسو نه هم د کډوالو د رستنیدو په مسله کې پاتې کیږو دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي لوي خو که ورته وګوري نوی خلق راځي نوی وګړي په زیات شمیر وګړي راځي ل مسلکي مهارتونو سره راځي ل پیسو سره راځي دلته او د اقتصاد د هواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي یعنی د دې هواد اقتصاد ته یو څه ورکوي نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمیرل کیږي
البته موږ ویل شو مشخصه باندې په خپل ته جواب وایي نو هغه دا چې دلته بیا د کار په باور مارکیټ کې د کار غوښتونکي ډېری دي په داسې حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې لښتونې هم لرو نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تېرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي نو یو منفي اغېز دا ده چې دوی د کار په بازار کې د کار غوښتونکي ډېریږي او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي د دې تر څنګ تاسو اوس عمل وګورئ په خپل باندې اوریدونکو وایي په کمنټونو یا په نظراتو کې هم وایي چې کورونو کرایې خوراکي توکو به لوړېږي په تقاضا زیاتېږي چې دا هم د یو منفي پایله ده همدارنګه هم خدمتونه دي روغتیا ده ښوونه ده دغه عامه خدمتونه زیانمن کیږي ځکه په دې چې په دې باندې فشار ډېریږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې روان دي که په بې نظمۍ راستانې شي متاسفانه ورته یو ډول بې نظمۍ هم ویلی شو، ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت
ناڅاپي راځي. په دې خاطر د دواړو هیوادونو هم د ایران لخوا هم د پاکستان لخوا په ناڅاپي ډول استل کیږي، بې له دې چې د افغان د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي. همداسې وایي؟
بالکل. نو یو ډول بې نظمي ورته ویلی شو، بې نظمۍ سره راستنېږي. نو پرته د امبادې نه چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په دا اوسنیو شرایطو په اوسنیو حالاتو کې، نو دا په مجموع کې د ټولنیزو اقتصادي ستونزو سبب هم کېږي. بس باوجود د دې چې دا یو ډول مثبتې اغېزې هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
له تاسو ډیره زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانا باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي، خراب وخی حالات خراب دي ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هله تناستیو. اکرام الله لیکلي، په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دي سم، یو افغانستان مه ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلي، په ژوند کې مو البته زمونږ سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی که نه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکي دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلي، په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر مې اخیستی، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بیخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي، الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت مې چې په جمهوریت کې و همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی یم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلي، د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پیل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پیل کړو. نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي، کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل و مو خوړل. نقیب الله شریف لیکي، نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلي، څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، دولس لکه افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پې کېده، اوس حیران یم چې دا شپاړس لکه قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي، اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم به شي. مهتاب پښتون لیکي، په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلي، خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلي، الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی. خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی نن سبا. په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي، اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم به شي، او عواید شته، اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلي، الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغد هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلوده. واحد معصوم لیکلي، نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلي، افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده خو کومه ګټه یې خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده. که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن وشپېته افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 50 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. اتا محمد کاکړ لیکلي، په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخواه باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی. په افغانستان کې خودي ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلي، هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل. جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل پخوا یو لیتر په 2 افغانۍ وو، ګاز په 15 افغانۍ، سپین کوډ یا سره په 6500 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ وو. خو هغه وخت ډالر په 3 افغانۍ وو، اوس ډالر په 8 افغانۍ دی. تیل 3 افغانۍ دی، سپینه سره 1500 افغانۍ او تور سره 4500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی. نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي، اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوې پوره کولای شي، پوره کولای او بخې پوره کولای نشي ځکه چې اواید ملک او مصرف ډیر دی او په ځنګړی ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلی لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د هیواد د ډیری کارکونکو میاشتنی اواید د ژوند د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډېر درناوي هیله من یو چې د کارکوونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیارې د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمدزی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خدای وایي چې خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل ویل شو چې یوازې امنیت نه بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامدار هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې ښې کړي، ځکه دا په زموږ پر اقتصاد باندې دا مثبتې اغېزې وکړي. موږ خو عملاً ګورو اوس د تېرو شلو کلونو په پرتله باندې امن ده، نسبي امن ده په افغانستان کې، ولې عملاً موږ د دې امنیت اغېز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی. نو ویلی شو چې یوازې امنیت نه بلکې د حکومت په کچه هم ځینو اقداماتو ته اړتیا شته ده چې تر څو په دوامدار شکل باندې دغې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یوه بله پوښتنه هم چې ځواب غواړي استاد احمد زیدا ده چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی، او که نورې سرچینې هم ورکې زیاتې شوي او که دا ده چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداري ده؟
موږ ویلی شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي به زراعت ده، ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لرو او د دې تر څنګ نږدې تقریبا 10% خلک چې زموږ دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي. ځکه موږ ویلی شو غنم، مېوې، مغز لرونکي توکي لکه جلغوزي، بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لرو، دا د هېواد اصلي تولیدات دي. خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې اعتراف کوو چې وچکالۍ، د اوبو کموالی، جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده، او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونیت هم هڅه کوي، خو اوس یې تر ډېره تکیه چې ده په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده. نو زموږ حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي، خو دا ویلی شو چې د اوږدمهاله ثبات لپاره بیا کرنه تر ټولو مهمه ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده، او که دا چې ډیر نظریات دا هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې دی 2000 کاله مخکې په معیارونو باندې کیږي، نو داسې ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي؟ لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا له یو جریب ځمکې نه څومره عاید اخیستل کیږي، هغه په افغانستان کې ترغنه مثلا داسې دوه چنده او درې چنده تفاوت نه دی، بلکې لس چنده او پنځلس او شل چنده تفاوت دی. له یوې جریب ځمکې نه مثلا په حتی زموږ د ګاونډیو هیوادونو کې، په پاکستان کې، په هند کې، په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید ترلاسه کوي یو بازګر یو کروندګر، او په هغو هیوادونو کې څنګه څومره ترلاسه کوي؟ په دې کې تاسو یو ژور بدلون ته اړتیا وینئ د افغانستان د زراعتي یا د کرنیزې اډانې لپاره؟ یو بدلون، لوی بدلون پکار دی.
لکه څنګه چې تکل ته محترم مامخ کې نوې دي زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده او د دې لپاره کار کول پکار دي. دا واقعیت ده چې زموږ د زراعت هغه څه چې د نورو هېوادونو زراعت به کار نه ده شوی د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوصه توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې پالیسیانې او دغه پیشنهاد او د بیرته د حکومت د طریقه پلي کړي چې زموږ پر زراعتي سیستم کې چې اوسې لرو په دې کې بنسټیز بدلون راولي. همدارنګه دا چې یو څه د افغانستان د خلکو بزګرانو لپاره مهیا کړي چې لکه څنګه چې تا مخکې ویلي چې دوی وکولی شي د حاصلاتو کچه د خپلو ځمکو او د کروندو نه لوړه کړي. دا کار د زراعت وزارت ته چې هغوی باید د دې طریقه مخته لاړ شي. خو لکه ما مخکې چې یادونه وکړله متاسفانه دوه ستونزې دي. یوه ستونزه خو دا ده چې زموږ زراعت وچکالۍ او جګړو ځپلی ده. د بل طرف نه دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باندې د چکار کې خو هغه خاصي او کارونه چې دي کافي نه دي بسنه نه کوي. د دې پر ځای ډېر تکیا د مالیاتو پر راټولولو کې همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډېر زیاته سهنه لري.
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي ژوند کې مهیز بدلون نه دی راغلی، اته زره مو معاش دی، هر څه برابر دي، زه نه پوهیږم مقصد څه دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي په څلورو کلونو کې مې په درې کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دا یې زموږ حال، نور څه ووایم. ګلاجان ستانکزای لیکي د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي دیارلس و یو نویم کال کې فارغ شوی یم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمایي لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځایه فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک خ دي چې تجارت یې په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستی دی کې الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلی دی چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځلس لک افغانۍ مصرفوي او خارج ته منډې وهي. لس پنځلس لک افغانۍ چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغانۍ کار شروع کړی و، نو د شل لک افغانۍ پر څه شي قرضدار شویم. د هم طنزو صدرالدین سروري لیکلي سهار وتلی و، مازدیګر راغلی یم، ټول ټال کار مې کړی، اووه سوه افغانۍ د پنځو سوو یې تیل خوړلی دي. حکمت الله مندوزی لیکي په هر حال مصبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د پنځلسو ورځو هم نه کیږي. انعام الله افغان لیکلي قسم دی چې نور مو له ژونده زړه موړ دی، فقر غربت په بلا وهه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي زه خپله سخت مشکل سره مخ یم، خو بلخوا خوشحاله یم چې جنګونه نشته. الفت الله محبزی لیکي میاشتنی عاید بیخي نشته، اړتیاوې به له کومه پوره شي؟ د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاري ده. زرتاج ملاخي لیکلي 22 نفره کور مو دی او 8000 افغانۍ معاش. حکمت الله لیکلي مخکې پوره کول، اوس د لس میاشتې کېږي، هغه شته چې وو هغه خورو. خاکسار مومن لیکلي دلته شپږ زره اووه زره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به یې کومې اړتیاوې به پې پوره کړو. نور کامنټونه هم خو د وخت د کمښت له کبله نشو لوستلی. د خبرونې تر پایه یوازې دوه دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب ستاسو خبرې به واورو. د پای خبرې
ډېره مننه تکل صاحب، ټول اوریدونکو د محترم مېلمه ده او هغوی څوک چې زموږ غږ اوري د خبرونه کې موږ سره پاتې شول، مننه ترې کوو. بس تا ده چې موږ خو تفسیري وکړلې چې ستونزه څه ده او د د افغانستان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځو دې ته چې په لنډو ټکو کې وایم چې څه کول پکار دي چې د دغې ستونزې مخنیوی وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي.
اول دا چې حکومت باید پختنو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغییرات راوړي او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي، کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانونو د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېره زیاته دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره خیر وي، او خصوصي تور ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته همدا ده چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې د حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په خبرونه کې راغلی، خبرې مو وکړې. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
زلفی